د مخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو مخامنې خبرې مجلې ته خراغلست. قدر منوریدون کوله دې شپې د ازادي راډیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحې پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د امیر خان متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونی کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په دې اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. ښاغلی نیکلسن پخپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1.5 نیټه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. د افغانستان په اړه د دوحې دوهمه غونډه د روان کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه، خو طالبانو له غونډې یوه ورځ مخکې په هغې کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو سیمه ییزو رسنیو په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړ، خو تیر کال د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ ناروغي یا ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو وقایه یوازې په واکسین سره کېدای شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کام ایر خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د تیر کال په سلوږې میاشت کې اریانا افغان هوایی شرکت هم د خوست او الاین ترمنز مستقیمه الوتنې پیل کړې. د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد والی وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورینکو په یوه چاودنه کې وژل شوی دی او درې نور چارواکي برسیرن شوبل شوي. والی ویاچسلاف ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پڼه په یو بیان کې ویل چې دا چاودنه په کوروچانسکي سیمه کې شوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه ویلي شپږ نور ملکیان چې په شیبینکنیو او بخی چې په شیبینکنیو سیمه کې سفر کاوه په جلاره کې ټیبریت کې ټپیان شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو راپورونه په بې پرې ډول نشي تاییدولی. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د بلګورد او کورسک سیمو پر فضایي بیګا د اوکراین دوه بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. د وزارت ویلي چې بله بې پیلوټه الوتکه پر ازوف سمندرګي ویشتلې ده. اوکراینی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد نن د ولسمشرۍ د 14مې دورې په انتخاباتو کې ځان د کاندید په توګه رسمن ثبت کړ. هغه په یو ویډیوي پیغام کې په د انتخاباتو کې د خپلې کاندیداتورۍ خبر ورکړ. احمدینژاد ته نږدې ویبسایټ دولت بهار اعلان کړی چې نوموړي په تهران کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته دا اعلان وکړ. احمدینژاد تر نوملیکنې وروسته په یوه وینا کې چې پر دولتي ټلویزیون خپره شو وویل چې تر ټولو مهمه انګیزه یې د اقتصادي ستونزو حل او د کار لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول دي. احمدینژاد د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د شورای نگهبان لخوا رد شوی و په ایران کې د ولسمشر انتخابات د جون په 28مه په پام کې دي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می په 19مه د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې بیړۍ د تلفاتو وروستی حال درکوو. په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل څنګه د دې خلکو ستونزه حلولی شي.
دلته خپل نه جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کشته بیړۍ بغیر کې دی بیا ته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکاری.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې ویلي دی دوی د دوحې په غونډه کې معنادار ګډون غواړي. د بشري حقونو یوې مدافع ډلې هم په یو تازه راپور کې پر طالبانو او نورو ډلو تور پورې کړی چې افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي دي.
طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن یکشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا 13 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 2 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په پیښه کې 8 کسان مړه شوي، 14 ټپیان دي او 2 کسان لا هم ندرک دي. خو پرون هغه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې 9 جسدونه ترلاسه شوي او 6 کسان ندرک دي. د اړه جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي 2 کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پیښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان موږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه هله سو کار وی
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مسا خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتي، للپوري او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتۍ یو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
د همدې موضوع په اړه مې په دې سیمه کې د اوتمنزول سیل ښوونکي کرامت الله نورزی سره په مرکه کې نور معلومات وغوښتل او په پیل کې مې د پیښې د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
تاسو خو پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دغه سینم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي هغه کومه تنادی دړې چې وا هغه خو نه وځکات چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه به بنديږي دغه جنراتوري ډړې او دا وړۍ دې کې نفس دې زیاتو دې دې ښکارو خامہ خامہ شمان مور سره وی ګنڈ مور سره وی روبار زیاتو او دغه سیمن سره ول جنراتور ګل شوی دی د خلکو هغه زیات شوی یو کټ ټوپه بس دې ډېرې توبه خطرې دي شوی را
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشته په وسیله په دې لار باندې تګ را تک کوي
ما تقریبا څلور څلوي ښکاله عمر ما په دغه باندې د څلور څلوي عمر د خلکو په دې کشته او کې او وړي تنابي کشته او کې تنا پرند کړي نو د دین مخ کې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه میشي دغه تګ را تک کېږي
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی
نه دلته خو پول نه دی جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کشته بیړې بغیر کې دی بیا ته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او مونږ د دې ښکاری دلته اوسه پورې پول نه ډیر خلک راغلي وایي چې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه
وسنه واکمن ونم هم کړی دا مخک هم کړی دا ډیر خلک راغلی سر به هم کړی دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وای پول او دا خو یې چم مغه ایګامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او کما یا کیبلونو باندې چې پول وی کنه هغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر ځکه فاصله ډیره زیاته ده کنه پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
ښه او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای
دا پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول د مصرف په زیات راځي بسار چې جوړ شي دا خو دې مشکلاتونه بخلاص خو دا مشکلات پراخته یو
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کشته یو کې تاګ راتک کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ترسیږي نورزای صاحب
زبتا تاسو وایم چې منګال ته یو لیکل لرو په دې کې دغه تقریبا شلو نن تر دې شته پورې خون کې روزانه راځي هغه د لیسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پورې زکون کې نو د نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 400-500 فامیلال ته اوسیږي کورنۍ څلور 1500 کورنۍ بیا دی خو هم دي ته د غمدغه پله د وجه نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی خو پراته دي اخوا زندگی نه کوي کنه ټول د بزګران چې دی ټول کار اخوا د ورځې کوي خو دي دام دی وجه نه چې پول نشته کور نشي وړي کنه کور ارته یلته دی خو راوختي دي
د ننګرهار ولایت د مومندری ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نکلسن سره په لیدنه کې ویلي دي چې دوی د دوحې په دریمه غونډه کې معنا لرونکي ګډون غواړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د امیر خان متقی له قوله پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دوی به د دوحې د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي یو شمیر معترض افغان میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون غوښتنه کوي خو یو شمیر سیاسي شنونکي بیا د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو ګډون اړین بولي
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولاسن سره په لیدنه کې ویلي چې دوی د دوهې په دریمه ناسته کې معنا لرونکی ګډون غواړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې دوی به د دوهې د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د توماس نیکولاسن له قوله ادا کړي چې هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د حضور پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه سي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغان ښځو یو شمېر اعتراض کوونکو ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت ښودلی دی. یو شمېر مترزو ښځو د ټولنیزو شبکو له لارې د یو کمپاین په ترڅ کې د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د ګډون احتمال غندلی او د دې غونډې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړی دی. له دې ډلې کویتا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا ټول چندین سالو کې نشسته وایي مذاکرات نتیجه نه داده و.
په تیرو څو کلونو کې چې دې غونډو او مذاکراتو کومه نتیجه ورنکړه، اوس چې افغانستان د بشري حقونو په کار کې ډوب دی، دا خبرې اترې به موږ ته هیڅ لار ونه مومي. نو له همدې امله موږ غوښتنه کوو چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او د دغو خبرو اترو مخه ونیول شي. دا غونډه د افغان ښځو له نظره تحریم ده.
د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ مسؤلې او د دغه کمپاین غړي مریم معروف اروین هم ازادي راډیو ته وویل
ما از آدرس جنبش شنبهای ارغوانی ته
موږ د شنبهای ارغوانی د غورځنګ له آدرسه په دې اړه د یوې اعلامیه په ترڅ کې په ښکاره ویلي چې دغه غونډه ته د طالبانو د استازو د بلنې له امله موږ د دوهې دریمه ناسته په کلکه غندو.
خو یو شمېر سیاسي شنونکي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د دوهې په دریمه ناسته کې د طالبانو ګډون اړین بولي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استازو له شتون پرته به له دې غونډې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه سي.
د مطلوبو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو شرکت په دغه کانفرنسونو کې کاملا یو ضرورت ده. او که د قضیې یو اصلي اړخ او مهم اړخ افغان طالبانو حکومت ته، که دوی هر څه دي او هره ډله ده، خو دا وخت د افغانستان 100% خاوره د دوی په کنټرول کې ده، حکومت د دوی په کنټرول کې ده، او دوی چې څه کوي هغه عملي کېږي او په افغانانو باندې اثرات وي.
بل سیاسي کارپو طارق فرهادي هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موجه می بوشن هر کس حرف خدا می زنه جامعه مدنی را هم
دوی یعنی طالبان به حلتوی هر څوک بخت ولی خبری کوي. ملګری ملتونه هم مدنی ټولنې ته بلنه ورکوي او دا ممکنه ده چې طالبان به له مدنی ټولنې سره ونه ګوري لکه څنګه چې افغانستان کې له دوی سره نه ګوري. خدا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو کوچنی ګام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د دوهې په دریمه ناسته کې د ګډون لپاره د دوی حکومت خپل استازي ټاکلي او د دوهې د ناستې د اجنډا بشپړ جزئیاتو ته په تمه دي. په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد تکل د تېرې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې د مشر زاکر جلالي له قوله خپور کړی و، پکې ادعا کړي چې دا ځل په دوحه کې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. هغه زیاته کړې چې ملګري ملتونه د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په توګه له طالبانو سره د اړیکو د دوام تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقص کړي او خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکوونکي په نښه کوي. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2PY افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوي راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودوونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقونو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW نه ښکاره سرغړونه کوي. د ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول دودی ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او عامه استازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا قوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه یې په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور خړې ورته معرفي کړم.
ازای جن بشره معرفي وکړم برشن.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکي چې د همدغه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی و.
خپله پوهېدلم چې ما حجاب سم دی، مګر فقط یوه بهانه وه چې غوښتلې زه ما وډاره کړه، یا همدا خپله پروسه په معمولي کچه، یعنې ښځې وډارې شي بیرون تر تګ منع شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همداشان اغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت سره تړلي کسان په نښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د طالبانو پر وړاندې شواهد مستند کړي چې پرته له قضا وژنې، په خپل سری نیول او توقیف، او د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او د پخواني حکومت پورې تړلو اشخاصو په ګډون د مشخصو ډلو غیرقانوني توقیف، شکنجه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو طالبانو مخکې په دې اړه د یونما راپورونه هم رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشري ځای پر مهال د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو او ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سویس د سولې کنفرانس جوړ شي. لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی دی، روسیې د سنگاپور په امنیتي کنفرانس کې له ګډون څخه ډډه کړې. د هم په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزه په وروستۍ ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتنو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکراین سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی، نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کنفرانس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کنفرانس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی، د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لرې کړل او اوکراین ته یې زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یوه چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دواړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دواړو ګوندونو له استازو سره کتلي وو. هغه ویلي دواړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په پای کې یو راپور لرو چې تاسو په مرتره اړوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکیچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو را جلبولو ته اړتیا شته. د سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایی او روانی مشورو او نورو ضروریاتو ته اړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکیچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړې چې یوازې د مې د 10 او 11 نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 15,000 کسان اغېزمن شوي، 1,300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15,000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 11 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 18 اغېزمنې کړي چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. WHO وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 13,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستي اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګېډې درد و او نس ناستی درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. د دې سره سره هم ماشومان ناروغیږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هیڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکو میرویس وای
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دشتو ته روان دي، ساګان نه لري، د اوبو څکل اوبو له نورو ځایونو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک چې پول وران دي، صحي به وغه نفته خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکل ده. تقریبا 10,000 کور به ځای سوي دي. بغلان په اکثر ولسوالیو کې په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب ولایت المر ولسوالی اوسیدونکو عبدالرؤف دا کوي چې دی ولسوالی ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د بام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړې دي، د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خراب کړې دي. بس تګ را تګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنري ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د څو میاشتې وړاندې راپور له مخې سږ کال 4 میلیونه افغانان بشري مرستو